द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د ګول ورځ په سره پنځلسم کال د نومبر د میاشتې دویمه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماښام اته، افغانستان کې دي اونې میا، په واشنگټن ډی سي کې د ورځې لس بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. تاسو ته به یو شمیر په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه په دې خبرونه کې وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټولو سیاسي پارټو قبایلي سیمو ته د آئینی حقونو ورکولو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي په مشرۍ کې شوې کانفرنس کې نن سیاسي مشرانو ویلي پارلمان کې د قبایلي سیمو د حقونو لپاره جمع شوي قانون مرسته به کوي.
پارلمانی سیاسی جماعتوں کے قائدین قبائلی ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پیشنر کا 22 ترمیمی بل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف داخلہ وزارت امر کړی پاکستان کې په ترقیاتی پروژکټونو خصوصا پاک چائنا اقتصادي راهداري د پاره کار کوونکي چینایي خلکو د پاره د سکیورټي زیات کړی شي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زلزله ځپلي دیر او چترال سیمو په داسې حال سفر کړی چې اغیزمنه خلک وایي د یخنۍ د لاسه سختو مشکلاتو سره مخ دي او د حکومتي مرستو په انتظار دي. د شانګلې سیمې یو تن ډیور ریډیو ته وایي
زمنګا بچی په بوله کې پراته دي، منګا په ځان باندې د شپې په بچو باندې د جوارو ټانټې اچو او واخه حساب شي واخه په ځان اچو.
څټکی تاسو واورېدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د قبایلي ولس د حقونو خوندي کولو په سر د پاکستان په آئین کې د اصلاحاتو لپاره نن په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان اکثره سیاسي پارټو استازو برخه واخیسته. د رای غونډې مقصد په آئین کې 2 بدلون و چې د آئین نه 224 آرټیکل وویستل شي، کوم چې په قبایلي ولس یو شمیر قدغنونه لګوي. د آرټیکل 224 د ختمولو لپاره د قبایلي علاقو پارلماني غړو په قومي اسمبلۍ کې بل هم وړاندې کړی دی. په نننۍ غونډه کې ګډو ټولو سیاسي پارټو مشرانو دا ژمنه وکړه د دغې بل کلک ملاتړ به کوي. د دغې کانفرنس وروسته ګډه اعلامیه جاري کړی شوه چې پکې قبایلي علاقو ته سیاسي او قانوني ازادۍ ورکولو غوښتنې وشوې. په ای پی سي کې د پاکستان اکثره سیاسي پارټو برخه واخیسته. ولې د بلوچستان د محمود خان اچکزی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ استازي پکې نه وو. د سیاسي پارټو مشرانو د غونډې وروسته ویلي د پښتنو د ویشلو کرخې نه مني او د انګریز د زمانې عملی تور قانون اف سی آر د ختمېدو غوښتنې به کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د ګول په ورځ داخله وزارت ته امر کړی دی چې پاکستان کې په ترقیاتی پروژکټونو کار کوونکي چینایي عملې د تحفظ لپاره سکیورټي نوره سخته کړي. د پاک چائنا اقتصادي راهداري د لاندې روان کارونو په حق له د یوې غونډې د مشرۍ په موقع نواز شریف وویل د چینی کار کوونکو د تحفظ په لړ کې د هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې به هیڅ قسمه لاپرواهي نه زغمل کیږي. نواز شریف دا خبرداری هم وکړو چې کوم یو افسر یا چارواکی خپل کار په سمه طریقه نه کوي هغه به زموږ د ټیم برخه نه وي. د پاک چین د اقتصادي راهداري منصوبه د 1500 کالو یو پروجیکټ دی چې د دې د لاندې به د چین د کاشغر نواخله تر بلوچستان گوادر پورې نوې تجارتي او ترانسپورت لار جوړول کیږي. په گوادر کې د دې منصوبې د لپاره د امنیتي حالاتو تفصیل حمید سمسور راکوي.
د چین د پانګې اچونکو د چینی انجینیرانو د تحفظ لپاره دوی د پوځ یو برګډیر د تحفظ لپاره ګمارلی دی چې د گوادر پر خارجي او داخلي لارو باندې به پوستې پرانستل کړي.
یو دویژن اپنی رسپل د بشپړ فنون چې د دغدغشي ولاندې بیا موږ یو سپیشل پروګرام دی په اړه پروټکشن په والا او سپیشلی په تربت لپاره چې دی هغه او تیرانی دی مودل
څېړونکي وایي چې د گوادر د بندر له کامیابېدو څخه به نه یوازې د بیجنګ د انرژي اړتیاوې بشپړه سي، بلکې د چین د لویدیځو صوبو له سمندر څخه اوږد واټن به نیم په نیمه هم راکم سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، گوادر.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
امریکا د ترګری پر ضد د پاکستان د نوي حکومت د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د کانګرس د خارجه چارو د کمیټې یو غړي ټیم کین په واشنگټن کې میډیا سره خبرو په وخت باندې ویلي کال 2014 وروستو په پاکستان کې جوړ شوی جمهوری حکومت لخوا د ترګرو پر ضد په تګلاره کې بدلون لیدل شوی دی. نوموړي ویلي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ترګرو پر ضد د زړه نه عملیات کړي او د ترګرو مرکزونه یې له منځه وړي دي.
او د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا زلزلې نه متاثره علاقو دیر او چترال سفر کړی او هلته کې روان د امدادي کاروایانو جاجې غستې. د دغه سیمو خلک وایي چې یخنی ډیره زیاته ده او کورونه تباه شوي ځکه د سختو سره مخ دي. بل ورته حکومتي امداد هم وسه پورې نه دی ورکړی شوی. د خیبر پختونخوا شانګله او چترال سیمې د زلزلې نه تر ټولو زیاتې متاثره سیمې دي او رپورټونه وایي دلته ډیرو علاقو ته وسه پورې هیڅ قسمه امداد هم نه دی رسول شوی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې راتلونکي یو څو ورځو کې د ملک په شمالي علاقو باندې واوره ورېدی شي او یخنی به ورسره نور زیاته شي.
په ترکی کې صدر طیب اردوان AKP ګوند په انتخاباتو کې د ګټې ترلاسه کولو سره په دغه هیواد کې د سو میاشتو روان سیاسي کړکیچ ختمیږي. د اتوار په ورځ شوي انتخاباتو کې د AKP ګوند 50% ته نږدې وټونه اخیستي او د پارلیمان 1500 سیټونو نه 314 څوکۍ ګټلې دي. د ترکی صدر طیب اردوان د انتخاباتو د ګټې وروسته خپلو پلویانو ته ویلي دوی به په هیواد کې خپل حکومت جوړوي او ترهګرو ته به ماتې ورکوي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د ډیور رادیو همکار نصیر احمد کاکړ نه.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه وایي د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان AKP یا عدل او پرمختیا ګوند په پروندني ټاکنو کې څرګنده بریالیتوب ترلاسه کړی او دا ډول یې خپلې منګولې په واک باندې لا ټینګ کړي. ورځپاڼه وایي د 98% رایو نتیجې ښیي چې د پارلمان په 1500 چوکیو کې نږدې 314 چوکۍ د اردوغان ګوند ګټلې او اوس بې له څه ائتلافه د یو ټینګ حکومت جوړولو جوګه دی. وزیر اعظم احمد داو طغلو ویلي دا د جمهوریت بریا ده او خپل پلویانو ته ډاډ ورکړی چې هڅه به کوي تر څلورو کلونو پورې د اولس نور ښه خدمت وکړي. په عین وخت کې چپلو حکومت مخالفه کورد ګوند په پروندنیو ټاکنو کې خپل حمایت له لاسه ورکړی او د اخیستل سو رایو فیصدی له 14% څخه 10% تر اکشته شوی. د ډول بل غټ مخالفه ریپبلیکن پیپلز ګوند د پارلمان 15% چوکۍ ترلاسه کړي. د ترکیې د ټاکنو د دفتر مشر ویلي رسمي نتیجې به تر 12 ورځو پورې جاری کړي. بلخوا بیلابیل ورسپانی او چیړونکو وای کڅه هم شاغلی اردوغان څرګنده واک تر لاسه کړی خو هغه ته به پر پوله باندې شام کې د توندرو اسلامي ریاست ډلې خطر هم د شام د کړکیچ له عمله بې کورسیوي په زرهاو کډوال او په داخل د ترکیه کې به د کوردانو د خپلواکۍ د مبارزې ګواښونه موجود وي.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن د ګول پورس د قازقستان صدر نور سلطان نظربایوف سره لیدلی. صدر نظربایوف هغه ته ویلي چې د قازقستان د خود مختاري او معاشي ترقی په مت کې د امریکا د دوامدار ملاتړ مننه کوي. جان کیری چې نن سبا د وستي آسیایي ملکونو په سلو رزنی سفر دی په دې موقع د قازقستان د خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات وکړو. کیری هیلمن دی په دې سفر کې به د سیمې معاشي او امنیتی حالاتو مضبوطولو کوششونو کې کامیاب شي.
تېره ورځ د مصر په سینای جزیره غورځېدلې د روس د سورلو جهاز کې مړه شوي کسانو ځینې مړي د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته رسول شوي دي. د دغې ښار چارواکي په جهاز کې د مړو شوو کسانو په یاد کې ماتمي دستورې پیل کړي دي. د روس میټرو جیټ نومې د سورلو دغه جهاز د خالی په ورځ د مصر نه روس ته د تلو په وخت د رېډار نه بې درکه شو او وروسته یې ملبه د مصر د سینای جزیرې د پاسه موندل شوی وه. په دغه جهاز کې سواره 240 واړه کسان مړه شوي. په مصر کې د اسلامي امارت وسلوالو دغه جهاز د غورځولو دعوې کړې وي خو پوځي ماهرین دغه دعوې ردوي او وایي دومره زورور میزایل د وسلوالو سره نشته چې په دومره اوچتوالي جهاز وشته شي. دغه جهاز 9001 میټره اوچت روان و چې د حادثې ښکار شو.
د جنوبی کوریا صدر پارک وین های د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره په دې اتفاق رسیدلی چې د کوریای خزو د جبري جنسي غلامانو په توګه د استعمال مسله فوري حل کړي شي. دا مسله د لسیزونه روانه ده. دوانو مشرانو د غلوز نندګل پورس په سول کې وی دو اړخیزه غونډه کې کړي. دوانو مشرانو د حکومتونو سمبالولو نه پس په لاول ځل مخامخ یو بل سره لیدلی. د صدر پارک یو مشر سلاکار وای هغه وزیر اعظم آبه ته ویلي چې دغه مسله د دوانو ملکونو روابط خکولو په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د اتوار په ورځ په موګادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې لخوا تر سره شوی بمی بریت په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. دغه بریت په یو هوټل تر سره شوی چې پکې 12 کسان وژل شو. په وژل شو کسانو کې د هوټل مالک، یو پوځي کمانډر او دوه پارلماني غړي شامل وو. امنیتي شورا د دغه بریت په جواب کې د سومالیا د پوځ ستاینه کړې چې ټول بریت کوونکي په موقع وژلي وو. شورا ویلي هر ډول ترګري د ګرد نړۍ د امن لپاره خطر ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قبایلی ولس د حقونو خوندي کولو په سر باندې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې مهمه غونډه کړې ده. په دغه غونډه د جماعت اسلامي په غږ بلل شوې وه. دغه کانفرنس کې د محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه د پاکستان اکثره سیاسي پارټو برخه اخیسته، او مقصد یې دا و چې دویشتم آئینی بدلون په د پاکستان په آئین کې وشي چې تر مخه به 238 آرټیکل د دغه آئین نه ختم شي. دغه 238 داسې آئین د ایسه ده، یو شک د آرټیکل دی چې هغه د قبایلي ولس باندې یو شمیر قدغنونه لګوي. قدر من اوریدونکو تاسو ته ووایو چې د دغه کانفرنس وروسته ګډه اعلامیه جاری شوې وه چې پکې د تور قانون اف سی آر د ختمولو غوښتنې شوې وې او نور پکې څه ویل شوي، دغه تفصیل به اورو د ډیوا ریډیو خبریالی رابعه پیرنه.
په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شم، د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر، د جماعت اسلامي سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام نائب امیر مولانا عطاءالرحمن رحمان، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو، د مسلم لیگ نون جنرل سکتر اقبال ظفر جګړه، د تحریک انصاف مشرانو، قبایلي سیاسي اتحاد، وکیلانو فورم او قبایلي مشرانو ګډون وکړو. د غونډې سره د وینا په محل سیاسي مشرانو وویل چې قبایلي خلک انسان ګڼل، د دوی بشري حقونه ورسول او اف سی آر لري کول د قبایلي خلکو بنیادي حق دی. د غونډې په پای کې ګډه اعلامیه وړاندې کولو په محل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل
انتظام آل پارٹی کانفرنس میں شریک ملک پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے قائدین قبائلی ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پیشنر کا 22 رائے ترمیمی بل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں.
د جماعت اسلامي د سوري لاندي ټول سياسي ډلې قومي اسمبلی کې وړاندې کړل سوي د 22م آئيني ترميم د مکمل ملاتړ اعلان کوي، او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د بدامنۍ ختمولو او د امن لپاره دي مستقل عملی ګامونه پورته کړي. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د 18 کلو راهیسې قبایلي سیمه د نړۍ یوازنۍ هغه ځمکه ده چې بې آئینه ده، او خلک یې د خپل سیاسي حقونو څخه محروم د اف سي آر د تور قانون لاندې ژوند کوي. اعلامیه زیاتوي چې د فاټا څخه د خیبر پښتونخوا انتظام لاندې قبایلي علاقه پاټا جوړ کړل سي، او د قبایلي سیمو خلکو ته د صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل سي، او د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار دي تر پاټا پورې وغځول سي. اعلامیه زیاتوي چې قبایلي سیمې د خراب امنیتی حالاتو له وجې د بیکاره خلکو 200,000 کورونه تباه سوي دي چې لپاره حکومت سندې کړي. په دغه اعلامیه کې د خلکو لپاره د 500 عرب پورې مالیاتي پیکیج او د سلسله زفلو خلکو لپاره د حکومت څخه د مرستې غوښتنه سوې ده. د سیړنکاران وینا ده چې بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کول د وخت اهم ضرورت دی، خو ضروري دا دی چې حکومت د دې د منظوري لپاره ټلې ګامونه پورته کړي او د بل د منظورۍ په لار کې موجود خنډ لرې کړي سي. سیړنکار حسن خان د ډیوا ریډیو سره خبرې کې وایي
که تاسو دې ټیم کې وګورئ نو دوه کسان د دې سخت مخالفت کوي. یو گورنر فاټا سیکرټریټ جدا، یو هغه ته بلیک هول وي چې هغه جګم هغه مخالفت کوي. دریمه خبر لټری ته یا سیکورټی اسټابلیشمنت ته، نو سیکورټی اسټابلیشمنت دا وخت خپل کارت چې کوم دی هغه ډیر په احتیاط سره پلی کوي. سو پبلیکلی هغه یې سره نه د مخالفت کړی دی، نه چې کوم دی هغه د دې دا سویل دي چې راځکه چې هغه په ذهن جوړیږي پبلیکلی. خو بیهایند د سین کې تاسو دوه کریکټر وګورئ هغه د مخالفت کی، یو گورنر پولیټیکل ایجنٹ و سره چې کوم دی زموږ مذهبي طبقه، او یو چې کوم دی د بلوچستان بیس د پښتنو نشلس پارټي چې کوم دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي. نو که تاسو هیستوریکلی وګورئ نو کله چې هم فوج سکی نو د دې پاټو په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه خپل هغه پبلک فیسنګ چې کوم دی هغه د دې پاټو په دغه باندې کیږي. نو زدمه د لګ یره دا کې دې شي داسې نه داسې قوتونه شته چې هغه د دې سیاسي قوتونو ډیر زیات پاورفل ویل انټرنچډ او مضبوط دي. وس ګور بچ اخوې سمرا او دې سمرا خپل کمپین کوي کی خو زمانه د خیال چیرې د دوی د خبره چې کوم دی باندې سر عمل درامه دوشي.
د قبایلی سیاسي اتحاد لا اړه بل دغه حکومت تر لاسه کولو دریس، او په دې اړه کې دونکو هسي د ټټول هیواد سره شریکولو او د دې د ملاتړ تر لاسه کولو لپاره به رواني میشتي پښپړه سمنيټه یو مظاهره هم کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره در وخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی وزړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو تفصیلي ریپورت واوریدو چې کوم دویشتم آئینی بل د فاټا د خلکو او د قبایلی سیمې د حقونو د پاره اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو او نن په هغې موضوع باندې بیا یو شمیر سیاسي جماعتونو یو آل پارټیز کانفرنس هم کړی وو. هم په دغه کانفرنس کې راغلی د سیاسي پارټیانو ځینې خلکو سره د ډیو ریډیو خبریالې رابیا پیر خبرې اترې کړې دي او د هغوی نظرې پوښتلی دی چې هغوی د فاټا د پاره د آئینی حیثیت د فاټا د خلکو د پاره د حقونو په باره کې څه نظر لري.
دا دویشتم ترمیم چې کوم راغلی دی نو مونږ د دې مکمل حمایت کوو. مونږ غواړو چې اوس ډیر وخت شو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلاتو به پکې حل شي بلکې مونږ دا ګڼو چې د پښتنو ته به تقویت ملو شي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې دغه لال پارټیز کانفرنس کوربه هم وو وایي
قبایلی عوام په خپل ژوند کې انقلاب غواړي او مونږ د انقلاب کلک ملګرتیا کوو. دا څنګه عجیبه نظام دی چې جرم زویو کې نیولی کېږي پکې پلار او جرم رارو کې او تړلی کېږي پکې تره. دا نظام د چلېدو نور نه دی. قبایلی عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي.
د پیپلز ګوند خورشید شاه هم د دغه بل ملاتړ کوي او وایي
دیکھیں جی ہم نے پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس کے حق میں ہے. سب سے پہلے ریفارمز ہم نے کیے تھے 2010 میں. پیپلز پارٹی مکمل حمایت کرتی ہے.
بلڑختہ عوامی نیشنل مرکزی مشرا بشرا گوہر وائی
دا ویل گوڑم چھ عوامی نیشنل پارٹی خو دے مخ کنا دے خبر باندے آواز مچت کڑے دے شفاٹا دے د پختونخوا یو حصہ ده او حصہ جوړ شي او دا لکیرې چې کوم انګریزانو جوړ کړی دي د دې مونږ کله نه مخکې تسلیم کړی دي او نه اوس. او دا کالنایزیشن پروسس چې کوم د فاټا د پاره او چې مخکې انګریزانو شروع کړ او بیا اسلام آباد او پنډای مخکې کړ د دې مونږ همیشه مخنیوی هم کړی خلاف درېدل یو. او د فاټا پارلمنټرین دا خو تاریخي خبره ده چې د فاټا پارلمنټرین په یو پلیټ فارم رالن او هغه یو بل پیش دا بل اول پکار دی چې پاس شي.
د جماعت علماء اسلام نائب امیر عطا الرحمن ستافزات سرګندوی او وایي
جمعیت علماء اسلام سن 2012 جولای 16 تاریخ باندې یو قبایلی جرګه جوړه کړې و. د ټولو نه اول هغه جرګه س د دغه فاټه د مسایلو حل کولو لپاره څه معاملات مخکې کړي وو. بیا دغه باندې ډېر کار شو. اخر کې بیا موږ د ټول سیاسي جماعتونو مشران جمع کړي. د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو هم دا کمیټمنټ کړی دی چې موږ به د دې جرګې په اعتماد سره دا مسله حل کوو. نو موږ اوس هم دا وایو چې هر یو قدم اغوستی شي نو هغه لپاره پکار دی چې موږ هغه جرګه په اعتماد کې واخلو. چونکې د دې بل لپاره اوس پورې څه داسې اعتماد نه سیاسي جماعتونو ته حاصل دی او نه جرګې ته حاصل دی. موږ جرګه راغوړو هغه سره دی کېنی هغه نه پس چې بیا څه صورت حال جوړ شو موږ به هغه تایید کوو.
د تحریک انصاف مشر اقبال افریدی صداسی وایي
و موږ تحریک انصاف لکه د هر هغه قوت د هر هغه تنظیم د هر هغه سیاسي پارټي د قائد او د رهنما موږ ملګری چې څوک په موجوده حالاتو کې د پارټا پارلیمنټیرین د بیل حمایت کوي او موږ من او ان د دې حمایت هم کوو وسره ولاړ.
د قبایلی سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي
الله تعالی زمونږ پورو پورو یقین دی چې موږ کم پورامن او جمهوریت جدوجهد شروع کړي دي د دینه به ان شاء الله تعالی نتیجه راوځي او وس وخ راغلي دي قبایل کې وس اویرنس راغلي دي کله چې قبایل ډی پی شو ډاون ډیسټریکټ تر وتل کله د غربت د وجنه چې زمون خلک د مختلفو خاریو ته لاړ د ملک نه بار لاړ او سوشل میډیا دا زمونږ قوم زمونږ ګولس نور په اف سی آر کې وخت راول ته تیار نه دي
بلړخته قبایلی خلک خپل پسیمه کې د امن هله مندي او وای
شمالي وزیرستان سره تعلق لرم د اردنی قبیله سره او د نن جرګه خو خاوش ولا مونږ دا وای چې اول په فټه کې امن راشي خپل کسان کورونا ته واپس لاړ شي هر شای لکه سکولو سیستم دې کورس کومه عموما زندگی دو هغه نه پاشه کومه فټه کسانو راېری و کوم دې کوم منشا دو امنه کا سبا غوړی کده دې اف سی اف سی آر غوړی کا سو ځوان ته سبا غوړی کا د ریسورس په بسر اډجستمنت کو ا دې د منشا باندې
رابیه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
ارمن اوریزن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګیره پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د دیر او چترال سفر کړی دی قدر من اوریدن کو په کوم کوم سیمو کې هغه کم کم اعلانات کړی دی د خلکو دا غوی د دغه سفر نه کمی هلی دی دا تفصیل سمینا حسن د اسلام الدین ساجد نه اخیسته
وزیر اعظم صاحب خو نن چې کوم د کوز دیر صدر مقام دی تیمرګر هغه ته راغلی او داغې نور څه بیا غوی باجوړ ته هم تللی وو خو په تیمرګر ته هغه چې کوم دا وی سره د خیبر پښتونخوا گورنر د ایالت اعلی وزیر پرویز پټک مور سره کوم د اطلاعاتو چې مرکزی وزیر دی پرویز رشید نو هغه مور سره او امیر مقام مور سره هم وو لومړی خو الته چې هغه ته چې کوم د ملکن ډیویژن فوزی مشر دی میجر جنرال نادر نو هغه ورته تفصیلی یو بریفینګ ورکړو او هغه ته ویلو چې په کوم ډیر کې وزرا 301 کورونه کې دي هغه زلزلې مکمل تباہ کړی دي دا څنګه په دغه سیمه کې تر اوسه پورې شپږ کسان دي کم دي هغه په دې کې مړ شوی دي او 200 خو شا پورې کې دي نو هغه په دې کې جوړ دوم هغه وزیر اعظم ته دا هم ویلو چې په کوم سیمه کې دا کم کې وزل شوی یا مړ شوی کسان دي نو تر اوسه پورې په سیم رسول شوی دي خو کوم جو بل کسان دي او یا د چا دا کورونه وران شوی دي نو هغه ته د پیسو ورکول لړۍ چې دا نو هغه روانه ده په دغه وخت باندې وزیر اعظم 203 هغه تنان چې هغه کې ستنان جوړولو او سپکه هغه خلکو چې د کمچا کورونا په دغه نږدې علاقو کې مکمل تباہ شوی نو هغه ته وزیر اعظم نغد پیسې یا چې کم سکونه دي هغه ورته هم ورکړلو د دې سره سره چې کم د کوچیر ضلع ناظم دی حاجی محمد رسول خان نو هغه وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې حکومت کم خلکو د لپاره پیسې اعلان کړي چې کنه د چا کور مکمل تباہ شوی دی نو تاسو به ورته 2 لک روپۍ ورکوي چې د چا کمرې را غورځېدلې دیوالونه را پرېوتلې نو 1 لک روپۍ به ورکوي نو هغه دا خبره وکړه چې په دیر کې ډېره پلوه کچه باندې تباہي شوی دا او په 2 لک روپۍ باندې کور جوړول چې دی نو هغه ممکن نه دی لہذا حکومت له پکار دادي او د تاسو نه هغه ته دم وي چې زه د ضلع ناظم په حیثیت باندې د غوښتنه هم کوم چې په دې پیسو کې تاسو اضافه وکړئ کم از کم 10 لک روپۍ چې دی نو هغه چې د چا مکمل کور تباہ شوی دی نو هغه ته ورکړي او چې دا کوټا مطلب کمرې را غورځېدلې دیوالونه را غورځېدلې نو کم از کم 6 لک روپۍ 8 لک روپۍ دي هغه ته هم ورکړی شي نو وزیر اعظم دغه په جواب کې دا ویل چې د کله د دې پیکج اعلان کولو نو دای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سره لومبه مشوره کړې و او داغه په مشورې سره دا اعلان کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دین وړاندې 1 لک روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به کور را پریوتلې او 50 روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به دیوالونه پریوتلی نو هغه دا ویل چې دا چون کې د نیمه حصہ مطلب چې څنګه 1 لک نو د 2 لک کړي نو هغه کې 1 لک روپۍ دی د مرکزی حکومت له خوا نه ورکي او چې کم 50 درو نو هغه د 1 لک د دیو جن کړي چې هغه کې 50 روپۍ د مرکزی حکومت د خزانه نه واچلي نو په دې وجه باندې هغه وی چې په دې باندې بیا هم د وزیر اعلی سره مشوره کوي او دا خبره هغه تسلیم هم کړی چې واقعي چې دا 2 لک روپۍ چې دی نو هغه کمی دی او په دې باندې کور نه جوړيږي خو پدې باندې بده د ایالت اعلی وزیر سره مشوره کوي او داخې نروس او پدې لړکی س عملی ګامونه چې دی هغه به وچتای دغه نروس بیا اعلی وزیر اعظم چې دینو هغه باجوړ ته لاړلو او په جاب باجوړ کې مانځ کې هغه ته هم دا غو تفصيلات په حق لپټینګ ورکړل شو او چې کوم متاثرین خلکو نو هغه کې الته کې هغه هم چې کونه تقسیم کړو
د امدادي کارونو صورتحال څه دی اسلام الدین پدې دیر او چترال کې چې کومې علاقې خصوصا ډېری زیاتې زپلې شوې دي
لکه دا چې کونو هدا پوری خو هغه خلک چې چا پکې مړی شوی یا جوبل شوی دي څوک نو هغه د پیسې ورکړی شي خو په عملی مطلب الته کې په میدان باندې کې دین خلکو ته امداد تر اوسه پوری نه دی رسیدلې صرف یو یو خیمه د حکومت لخوا نه خلکو ته ورکړی شوی دا باقي نه خوراکي سیدونه شته دي نه کمبل شته دي نه نور داسې سیدونه شته دي چې دا یخنۍ په علاقو کې خلک د یخنۍ نه ځان بچ کی او د هر ځای نه ګیلې را روانې دي سمینه ته تاسو یې مچ لکه نن هم یو شمېر ټلیفونونه ما ته راغلي د مختلف برخونه پاګې کې د میدان چې کوم د سیمې دي لکه زه بار بار دا ذکر کوم چې کوم د بلوخان سیمه ده یا د درګام سیمه ده یا د څنګه پر میدان دی یا د جنتول دی یا د کوستان یا د برول لکه دغه هر ځای نه ټلیفونونه را روان دي او خلک یو خبرې کوي چې دوی ته وسه پوری حکومتي امداد چې دی هغه نه دی را رسیدلې او د دوی ماشومان په کولاو میدان باندې په خپل ټینټونو کې شپې تیروي د دوی کوم سامانونه دي هغه د خاورو لاندې شوی کټونه مات شوی دي د دوی نور چې کوم د سومي سيزونه دي هغه ختم شوی دي او دغه خلک دا یو یو دغه فریاد کوي چې کوم کم کم حکومت نه وي نو چې کوم نړیوالې ادارې دي یا کوم غیر سرکاري ادارې دي نو په کار دا چې لګاغه هغه دوی ته ځان ورسي او د دوی سره په دې سخت کې مرسته وکړي چې دوی ته د مرستې ضرورت دي او هغه مرستې چې دي هغه د حکومت لخوا ته دوی ته وسپوري نه دي را رسیدلي
ډیر مهرباني اسلام الدین
قدر منور جن کو دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے د شانگلی د رانیال کلی د رانیال یونین کونسل اوسیدون کی وای دا غوی بستری بلستنی اغا په زلزلہ کی په ملبا کی لاند گیر شوی دی غوی د یخنین د بچ کی دور پاره په ځان باندې واخو غیاو خشاک اچي د دی ریڈیو خبریال احسان محمد خان د شانگلی رانیال کلی تورغلی د خلکو سره خبری اتری کړی دی تاسو پام سره ګرځو
د شنګلی ضلع سرکول شاپور د موړی او تیرخانه یونین کونسل پر ډول په رانیال یونین کونسل کې هم د شپږشتم اکتوبر زلزلې له وجې ډیر زیان رسیدلی د دې یونین کونسل سانګړی چیچلو دونای امبیلا شینسر او شاتوت هغه کلی دي چې پکې تر ټولو زیات زیان رسیدلی په دغه یاد کړی شوي کلو کې پنځه تنان مړه او شل جوبل شوي دي په دغه کلو کې نږدې پنځه سوه کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د دې له وجې دغه زلزله ځپلي د خپل غورځېدلي کورونو خواته په پرانستي پټو کې د ارزي سفرو په انتظامونو کې بوخت دي د رانیال یونین کونسل سانګړی کلی اوسیدونکي چې د کورونو د غورځېدو وروسته د یخنۍ د خطر سره مخ شوي دي دغه یو اوسیدونکي محمد زلفان په وینا د یخنۍ نه ځان ساتلو لپاره د شپې په ځان واخه او خشاک چوي
بس اللہ تحال معلوم دے سے باز ممو بتاتے دے خبر ہے کی چا خبر ہے خب دیر زیاد حالات منگتا خراب دے دیر زیاد زمنگا بچی تو بولو کی برا دے دی منگا پزان مانی دے شپی پو بچو مانی دے جوارو کانٹی ہے چو او آخا آشا بچی و آخا پزانا چو جی دا مزمنگا چکم کپڑی وی دگاو دا بیشتری وی کٹون و کلوش دا تول دپشی دلان دے زمنگا سرا بیشترن اشتے زمنگ چشے ندے پاتی شیر منگا زان مانی و آخا چو نو دا پدی و جمانی زمنگا چشے و آخا تول دپشی دے
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت چې د زلزله ځپلو د مرستې او کومک کارونه هم روان کړی دي او په دغه سیمو کې د هلیکاپټر د لارې هم امدادي شیانو رسولو ادعاوې کوي خو د یونین کونسل رانیال ناظم سرفراز خان وایي د انتظامیه او صوبائی حکومت څخه د غوښتنې باوجود دغه بنیادی د کومک کار هم لا نه دی ترسره شوی
ډېر زیات مشکلات دي موږ بار بار حکومت ته اپیل کوو بار بار چې ریلیف کم ایمرجنسی ریلیف دے پکار دي ریلیف ایکټیویټیز خپل تیز کی او دا خلکو ته سامان ورسې هو څه پر دې دغه کې کامیابی نه حاصل شي نن هم ځل کې ایم ام دې سره پر اړتیا کې ما برن او دوا ور امکانات کو توفي صد دوا ور امکانات دي موږ خپل اواز چې دی هغه موږ د سټیګم سټیشن تر رسول دی بل صوبای حکومت وو څه پر دې له شانګلي د سټریک 20 سو ټینټو نه لګي دي او په زرګونو کورونه تباشي دي په پوره شانګلي اواز زما یو کونسل نه دی یو کونسل رانیال کې یو کونسل شاپور کوسکانا سرکول ته کې سر کمی علاقے کی دا ټوټل کورن یارډ میں کې خلک د کورن نه بهر دي دا مزاق د خلکو سره دا د خلکو توهین نه زکه متاثرین ډیر زیات دي
د شنګلی رانیال یونین کونسل چې زیاتره اوسیدونکو په سند او بلوچستان کې د ماینونو او کویلې په قانونو کې مزدوري کوي د دغه غریزی سیمه زیاتره د خټی غټی کورونا ورزیدو ورستو چې د واوري موسم هم پیل شوه. یو خوا چې حکومت د دغه زلزله ځپلو د مرستې او کومک اداوي کوي، نو بل لوري د دغه سیمه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت ورته تر ممکنه حده کومک ورسوي او د یخنۍ د خطر نه ساتلو لپاره د وته ګرمې خیمه ورسوي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، رانیال، شانګلا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو پر خبرونو کې واره بیا تاسو هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټولو سیاسي پارټو قبایلی سیمو ته د آئینی حقونو ورکولو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي په مشرۍ کې شوې کانفرنس کې نن سیاسي مشرانو ویلي پارلمان کې د قبایلی سیمو د حقونو لپاره جمع شوی قانون مرسته به کوي.
پارلمانی سیاسی جماعتوں کے زائرین قبائلی ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پیشنر کا 22 رائے ترمیمی بل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چنتا باور ورکړی، گوادر په منصوبې کار کوونکو ټولو چینایانو ته تحفظ ورکړي او د دې لپاره به 2000 قواوې پر ځای کړي. د امنیتی پلان په اړه د صوبې کورونو چارو سیکرټری وایي
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف زلزله ځپلي دیر او چترال سیمو په داسې حال سفر کړی چې اغیزمنه خلک وایي د یخنۍ د لاسه سختو مشکلاتو سره مخ دي او حکومتي مرستو ته په انتظار دي. د شانګلې سیمې یو تن ډیو رډیو ته وایي
زمنګا بچي په بوله کې پراته دي، منګا په ځان باندې د شپې په بچو باندې د جوارو ټانټي اچو او واخه حساب چې واخه په ځان اچو.
سرټکونه پس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
قبایلی ولس د حقونو خوندي کولو په سر د پاکستان په آئین کې د اصلاحاتو لپاره نن په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان اکثره سیاسي پارټو استازو برخه واخیسته. د رای غونډې مقصد په آئین کې 22 بدلون کول دي چې د آئین نه 238 آرټیکل وستل شي کم چې په قبایلي ولس یو شمیر قدغنونه لګوي. د جماعت اسلامي په غږ بلل شوي دغه کانفرنس کې د محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه د پاکستان اکثر سیاسي پارټو برخه واخیسته او د قبایلي ولس د حقونو لپاره د جمع شوي بل د ملاتړ ژمنې وکړې. د دغه کانفرنس وروسته ګډه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې قبایلي علاقو ته سیاسي ازادي، قانوني ازادي ورکولو غوښتنې وشولې.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د ګول پورس داخله وزارت ته امر کړی دی چې پاکستان کې په ترقیاتی پروژکټونو کارکونکو کې چینایي عملې د تحفظ لپاره سکیورټي نور سخت کړي. د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لاندې روان کارونو په حق له د یوې غونډې د مشرۍ په موقع نواز شریف وویل چې د چینی کارکونکو د تحفظ په لړ کې د هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې به هیڅ قسمه لاپرواهي نه زغمل کیږي. نواز شریف دا خبرداری هم وکړو چې کم یو افسر یا چارواکی به خپل کار په سمه طریقه نه کوي، هغه به زموږ د ټیم برخه نه وي. د پاک چین د اقتصادي راهداري منصوبه د 15 کالو یو پروجیکټ دی چې د دې د لاندې به د چین د کاشغر نه واخله تر بلوچستان د گوادر پورې نوي تجارتي او ترانسپورت لارې جوړول کیږي.
امریکا د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د نوي حکومت د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د کانګرس د خارجه چارو د کمیټې یو غړي ټیم کاین په واشنگټن کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي کال 2013 وروسته په پاکستان کې جوړ شوی جمهوری حکومت لخوا د ترګرو پر ضد په تګلاره کې بدلون لیدل شوی دی. نوموړي ویلي پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترګرو پر ضد د زړه د خلاص عملیات کړي او د هغوی مرکزونه یې لمینځه وړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا زلزلې نه متاثره علاقو دیر او چترال سفر کړی او هلته کې روان د امدادي کاروایانو جاجې غستې. د دغه سیمو خلک وایي یخنۍ ډیره زیاته ده او کورونه تباه شوي ځکه د سختو سره مخ دي. بل ورته حکومتي امداد هم وسه پورې نه دی ورکړی شوی. د خیبر پختونخوا شانګلا او چترال سیمې د زلزلې نه تر ټولو زیاتې متاثره سیمې دي او رپورټونه وایي دلته ډیرو علاقو ته وسه پورې هیڅ قسمه امداد نه دی رسول شوی.
په ترکی کې د صدر طیب اردوان اے کے پی ګوند په عامو انتخاباتو کې د ګټې ترلاسه کولو سره په دغه هیواد کې د سو میاشتو راستي روان سیاسي کړکیچ ختم شوه دی. د اتوار پر ورځ شوي انتخاباتو کې اے کے پی ګوند 50% ووټونه اخیستي او د پارلیمان 1500 سیټونو نه 314 څوکۍ ګټلې دي. د ترکی صدر طیب اردوان د انتخاباتو د ګټلو وروسته خپل پلویانو ته ویلي دوی به په هیواد کې خپل حکومت جوړوي او د ترهګرو پر ضد به مبارزه جاري ساتي.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن د ګول پورس د قازقستان صدر نور سلطان نظربایوف سره لیدلی. صدر نظربایوف هغه ته ویلي چې د قازقستان د خودمختاري او معاشي ترقۍ په مت کې د امریکا د دوامدار ملاتړ مننه کوي. جان کیری چې نن سبا د وستي آسیایي ملکونو په څلور ورځني سفر دی، په دې موقع د قازقستان د خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات وکړو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږه یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مهمه خبرونه راغلي دي کتنه ورته کوي زمونږه همکار بیروز خان صاحب.
ډیره مننه مختار شاه او ګرام اوریدونکو، ما د واشنگتن پوسټ نه یو خبر راخستې ده. زه غواړم تاسو سره شریک کړم، هغه د ترکی د انتخاباتو په اړه باندې ده. په جون دې کال په جون کې چې کوم انتخابونه شو، په هغه کې د صدر اردوان گوند هغه وزیر اکثریت نو حاصل کړي، او بیا د هغه وزیر اعظم چې کوم دی احمد داوود توغلو هغه ونتوانېد چې د نورو ملګرو نور گوندونو ځان سره ملګري کې یو حکومت جوړ کړي. دا هغه نوروستو بیا د نوې انتخابونو په نتیجه کې چې اوس اکثریت ګټلې ده د اردوان دغه ګوند چې دغه مذهب پاله یا مذهب پرسته ګوند دی، د دې سره سره اندېښنې هم او د دې سره سره امیدونه هم رامنځته شوي دي. هغه دا چې کوم د دې مخالف ګوندونه دي، یا په خصوصي توګه سره چې کوم د کردانو د ازادۍ تحریک دی، د هغې باندې به د دې ساسرات وي. دې ځله یو چې کوم ګټه منل کیږي او ګڼل کیږي د اردوان ګوند چې د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي په نوم باندې دی، وایي هغه دا دی چې په سویلي ختیځ کې کوم د کردانو برخه ده، په هغه کې دې ځله هم د اردوان ګوند ووټونه اخیستي دي، او هغه ملاتړ چې د کردانو سره و هغه ښکاري چې لږ کم کړی دی، او په دې کې هم دغه چې کوم سخت دریزه خلک دي هغه د ده سره ملګري شوي دي. په دې سره سره نور هم خو په دې باندې چې کوم بحثونه روان دي، هغه دا دي چې کومې مخالفین دي هغه وایي موږ نه غواړو چې د یو سړي حکومت په ترکی کې وي. دا د اردوان د 14 کالو نه په اقتدار کې دی، د ده دا ګوند، او اوس به را روان چې کوم دور دی، نو وایي په دې کې به دې مهمې فیصلې کوي. د دې سره سره پکې یو امید هغه دا هم دی چې د کردانو سره به دې د خبرو اترو د لارې د دغه شخړې سهل راوباسي، او څېړنکاران وایي چې یاره دغه دوی ویني چې دغه عمل به پیل کیږي. خو د مضبوط حکومت د نشتوالي په وجه باندې د ترکی پیسه ډیره زیاته راپرېوتې ده، او د تشدد پیښې چې دي هغه ډیرې زیاتې شوې دي، او د لسیزو راهیسې چې کومه روانه جګړه ده د کردانو سره په هغه کې هم تیزی راغلې ده، او تاسو په خبرونو کې اورېدلې چې تر دې حده پورې چې بمباري هم د عراق کومه د کردانو برخه ده په هغه کې د ترکی په هغې باندې بمباري هم کړې ده، د جازونو هوایي بمباري کړې ده. د داعش رامنځته کېدل په ترکی کې دا هم راښکاره شوې خبره ده، او هغوی چې کوم عملیات کړي دي یا عملیات کوي پای کوم زیاتې دي، او په تیرو ورځو کې به اورېدونکو تاسو ته هم یاد وي چې په انقره کې سرخار انقره کې د ټولو نه غټ برید کړی و چې پکې 102 خلک وژل شوي وو. دغه د امن دپاره مظاهرې وي، او په سلګونو نور په دې کې جوبل شوي دي. یوه ځوانه جینۍ وایي چې دا ډیره مینه کوي د صدر اردوان سره، او وایي که کله دې ولیده نو دا به د خوشحالۍ نه ورته په جړا شوي وي. خو د ده یو مخالف هغه وایي چې دا جابر دی او دا غل دی، او کله هم په ترکی کې د یو کس د یو د پشانتی د جابر اقتدار نه لري پکار. خو یو بل سړنکار د اخبار والا چې کالم لیکي هغه وای د دې انتخابونو نه د اندازه کیږي چې خلکو ته د خپل د شخصي ازادۍ د خپل حقونو او د شانتی چې کومه د جمهوریت د نه کم داغي غوښتنه دي داغي پروا نه کړي بلکې خلکو ثبات او قراری غوښته ده. یعنی د دې معنی دا چې په ترکی کې امن او ثبات چې دغه ډیر مهم دی. د دې دا اوږد تفصیل دی زه نور نه غواړم. خو د دوی د وزیر اعظم چې کومه دی اوس په اوتوانی کې چې حکومت جوړ کینو هغه وای په دې انتخابونو کې چې کومه نتیجه راغلی دي وای په دې انتخابونو کې د چا هم ماته نه ده خوړلې ځکه چې دا ترکی وګټله او جمهوریت وګټله. ما غوښتل چې تاسو سره زه دغه شریک کړم.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغانستان د خبرونو رپورټونو تر مخه طالبانو د ملا اختر منصور ډلې نه خپه شوي. طالبانو چې خپل کمی یوه ډله وه هغوی خپل یو مشر ټاکلی. د افغان طالبانو دغه ډلې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت دی او ملا اختر منصور له مشرۍ نه انکار کولو. نن یو د ځان دپاره نوی مشر ملا محمد رسول ټاکلی دی. دغه طالبانو کې چې کومه بله ډله جوړه شوې ده د دې به د خبرو اترو په پروسه باندې کوم اثرات پریوزي تاسو ته به دا ووایو چې دغه نوې ډله کې د ملا محمد رسول سره د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان نیازی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او یو شمېر نور مشهور طالبان هم ملګري شوي دي. کوم اثرات په دغه ډله باندې پریوزي کوم چې د 1994 نه جوړه شوې یوه ډله وه. دغه تفصیل مو اخیستی دی د آزاد خبریال مشتاق یوسفزی نه. ستاسو پام ورته راګرځو.
کله د ملا عمر د مرګ خبر په دې جولای کې راغلی او هغه چې دوه کاله مخکې وفات شو او ملا اختر محمد منصور چې دی نو هغه دغه په ځای باندې کار کوي او بیا د هغې د مرګ خبر هغې ساتلی وپټه نو په دې باندې اختلافات پیدا شي او بیا هغوی ځانمیرې ما استاد په علم کې وایي چې دا اختلافات ډېرې مودې نه روان وو او بیا د افغانستان چې کوم نایي علما وو طالبان فلویال و غی کوشش کو چې دا اختلافات ختم کړي خو هغه هیڅ کله نه شو او بل اخر پرون اونن پیګا د شپې کوم دی به سلکړې د نو هغه کې دا مولا محمد رسول خون دا خو په تاسو د نیمروز ګورنر او چې طالبان حکومت او بیا چې کله حکومت ختم شنه بیا د فرا وادي باندې شو او د دې د سپین بولډکټ د کندهار نو دی هغه اوس نوې امیر تاکلی د خپل ګروپ او بیا د درې چې کوم نایبین نه پای کې مولا شه محمد دی مولا باز محمد دی او بل مولا منصور د الله دی دا د الله منصور تاسو کې چې طالبان مهم کمانډر رو دا د غیر اور دی دا درې کسان د دوی نایبین تاکلی شوی دی او دا په لمبل باندې دا شو چې د افغانستان چې کوم طالبان دی دا یو ښکاله چې کوم تنظیم په مستورن کې جوړ شو نو په لومړي ځل باندې تاسو اختلافات مخ ته راغلو تنظیمات شو او یو بل ډله مخ ته راغله.
مشتاق یوسفزی صاحب چې کومه د افغان حکومت لخوا او د نړۍ لخوا کومه هلې ځلې روان دي چې طالبانو سره د خبرو اترو پروسه را د مخ په وړاندې لاړه شي کدا سي ډلې طالبانو کې جوړیږي او طالبانو دغه شانته کې ډلې جدا کیږي نو د خبرو اترو چې کومه ممکنه پروسه را پاغي به کومه سرات پریوزي
لیکن چې کار خو ډېر ګران شو او مخکې به دا سوچي مخکې به یو امیر به دایمه شورا وا او دا هیڅ خلک معلوم نه دی ګورنرانو د پیسې لري طاقت او قوت او اختیار د خاص خلکو په لاس کې وو شون کې ډوډه د مخ تر لري او ما د خل چې کې دي شي ځنه خلک نور مخه دي نو اړ یو لار او مونږ نه لار کولا شو نو دا څنګه په نور د مزي تاسو کې چې کله رسو ته او بیا مجاهدین خپل ګوتنه جوړ کړل بیا یو بل سره شخصي لګې شو رسولې نو بیا اکار خراب شو نو اوس دا خطر ګرځول شي چې اوس کتر څه خبرې کیږي چې سره به کیږي کوم ګوند سره به کیږي او که یو ګروپ سره لاسلیک کیږي معاهده کیږي نو آیا هغه بل ګروپ په امنی کې باندې مني نو دا به ډېر مشکل صورت حال شي. اگر چې کوم طالبان مخالفین او هغه دا کوشش کوي چې په دوی کې اختلافات راشي دوی د یو بل متنافر کی دوی کمزوري کی نو آیا هدا پورې خو آی کامیاب شو دوی تقسیم شو او دوی ډله جوړ کړي خو افغانستان د امن لپاره بیا څه کې خبرو اترو چې مده
پروسه دا مخ کې تور پر زما دا خیال دی هغه ته یو غټه د سیمه لاو شو لا اوس په اسانه باندې د دوی سره خبرې نشي کېدای چې مشران سره ور شو ګروپونه سره ور شو
ډیر مننه تاسو مشتاق یوسف صاحب
مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی د ټکنیکی مسلې په وجه باندې به تاسو ته لږ سات کې ریپورتونه وړاندې کوو. موږ سره په دې برخه کې ریپورتونه لا پاتې دي چې د امریکا حکومت لخوا په پاکستان کې سیاسي پارټیانو کې د جمهوریت بدلونونو د پاره چې د یو ایس ایډ د لارې کم مرسته شوې و د 1.5 میلیون ډالر نو د هغې په حق لا ریپورتونه داسې وایي چې دغه عمل مکمله توګه باندې کامیابی تا نه ده کامیابی نه ده لیدلې او سیاسي پارټیانه تیار نه دي چې جمهوریت بدلونونه په خپلو پارټیانو کې راولي. د دې نه علاوه به تاسو بوزو چمن تا چرته چې د پښتو ادبي ټولنې د پښتو کانفرنس کړي دي او په دې کانفرنس کې دوی د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتو ژبه ژوندۍ ساتلو لپاره په کوم هلو ځلو باندې خبرې ترې کړې دي. دا تفصیل به هم موږ سره تاسو ته وړاندې کوو او موږ سره به په خبرونه په اخیره کې ادارې به هم د نننۍ ورځ کوشش موږ کوو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور د لارې تاسو ته نیخ په نیغه تفصيلات چې کوم دي هغه وړاندې کوو.
بالکل موږ سره به حمید سمسور راځي او موږ ته به د هغه ځای تفصيلات راکوي. تا اوریدونکو ته به دا وایو چې کوم د زلزله چې په پاکستان افغانستان په سیمو کې تیر د ګل پورز باندې راغلی و دا غینه ک یو خواته 14,000 تر 15,000 پورې کورونا وران شوی خراب شوی نو په دغه زلزله کې خوښه 800 سکولونه هم د خیبر پښتونخوا په یو شمیر اغه سیمو کې چرته چې زلزله زوره وروه اغه هم خراب شوی دي. په دغه باندې هم زمنګ سره رپورت راځي او تفصيلات به اوریدونکو لور ورکو خو سمینه څنګه تاسو اوریدونکو ته هم وایي چې زمنګ په سیستم کې چې کوم زمنګ ټیکنیکل سایډ دی هغه کې څه پرابلم دی موږ کوشش کوو چې هغه برابر کو او اوریدونکو ته دغه رپورټونه هم وړاندې کوو. خو
او اوریدونکو ته موږ دا وایو چې د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه چې د شپې لسونه 11 بجو پورې به وي نو په هغه کې به موږ تاسو ته ویډیو رپورټونه هم په زلزله ځپلې علاقو کې د امدادي کاروایانو په حواله سره وړاندې کوو. د خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
بالکل کم چې وړاندې تاسو ووی چې امریکا په پاکستان کې د په سیاسي پارټو کې د جمهوریت د قوی کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکړی وي. اوس داسې معلومه شوې ده چې دغه پیسې په صحیح ځای نه وي لګول شوي. په کیس بدلونه دا راغلی په دغه باندې سړونکو سره خبرې اترې کړې دي ارشد حسین. کوشش کوو چې دغه رپورټ اوریدونکو ته وړاندې کړو.
پاکستان کې د لوی سیاسي ډلو د موثره او ولست د لانور جواب دی جوړولو لپاره د امریکای امدادي ادارې یو ایس ای آی ډی کال 2011 کې د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ سره د 21 میلیون ډالرو دغه پروګرام لاسلیک کړی وو. د امریکای د انسپکټر جنرال د دفتر پر رپورت کې ویلي شوی دی چې د پروګرام د 2.5 میاشتو په موده کې د پاکستان په 12 کې یوې سیاسي ډلې هم د خپلو ګوندونو دننه د اصلاحاتو راوستلو لپاره دغه پروګرام لاندې په یو غونډه کې هم برخه نه ده اغستلې. رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د دغه پروګرام لاندې د خپلو ډلو دننه د سیړونو د یونټونو او د پالیسی ورکینګ ګروپونو په جوړولو کې هم ناکامه شوی دی. رپورت کې دا خبره هم په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې امریتونو ځپلې او د ترهګرۍ ښکار هیواد د پاکستان لوی سیاسي ډلې د ګوندونو دننه د جمهوریت معیارونو رایج کولو او د خپلو حلو ځلو او فیصلو لا نور شفاف جوړولو کې هم ناکامه شوې دي. په دې رپورت باندې چې ډیو ریډیو کله پاکستان کې دغه پروګرام چلوونکي ادارې نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ مشر انډیا نوول سره رابطه وکړه نو هغه دغه رپورت په حق له پسندستي توګه د کم عکس العمل ورکولو نه ډډه وکړه. خو پاکستان کې آزاد سیړونکو وایي چې اکثر لا د غربي ملکونو لخوا د پاکستان دننه د جمهوریت قدرونو د ودې لپاره ټیکې داسې ادارو ته ورکول کیږي څوک چې عملی او ځمکنۍ تجربه نه لري او هم دا وجه ده چې دغه شان پروګرامونه ناکامیږي. اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک ریسرچ فار سینټر اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر امتیاز گل وای چې په خصوصي توګه پاکستان کې د اولس او د سیاسي ډلو د مشرانو رویه جمهوریت نه دی او د پاکستان غوندې جاګیردارانه سماج کې جمهوریت ته وده ورکول به وخت اخلي.
ټول دنیا کې د امداد پروګرامونو مقصد خو همدا کې چلته جمهوریت دراشي د خلکو رویه د جمهوریت شي یاغي انصاف پسند شي. خو اصل خبر ادا ده چې د پاکستان یا افغانستان په شان معاشرو کې عمومي خلک چې دي هغه د ذهنن د هغه ذهن یا ذهنیت چې دی هغه مکه د نوابانو د خانانو وي او هغه اصل کې جمهوریت نه غواړي. او ځکه موږ چې ګورو کا یو پارټۍ ده یا بله پارټۍ ده نو هغه کې یو یا دوه کسان چې هغه ټولې فیصلې کوي او ټوله پارټۍ ځان پسې کړي. نو پاکستان کې هم دا امداد که دا امریکی دے که دا یورپین یونین دے زکا ناکام شوی دے چې دلته زمونږ د معاشره اساس جاگیرداری دا نوابی دا جہالت هم پکې ډیر دے او بیا اکثر زمونږ خلک چې دی تابن اغي شخصیتو پسې رواني نظریاتو پسې نزی او دین علاوه بیا بارنی خلک چې راضی خپل امداد سره نو اغي کم زیاتې پیسې د اغي خپل ایڈمنسٹریشن باندې خرچ شي بیا اغه د سی پروګرامونه تړلی چې اغه سره ګراوند ریالټی سره ډیر زیات مطابقت نه لري اغه کې دي کمپرومایزز کوي داغه نتیجه به هم دک کوي چې کتا سو شل ملین او لګوي یا 200 ملین او لګوي او داغه फायदा براه راست سي د رویو باندې داغه اثر سن.
د ریپورت په اخیره کې د امریکای په امدادي ادارې یو اس ای ډی باندې هم ټکونه شوې دي او ویل شوې دي چې ادارې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د پیل کړی شوی پروګرام پوره څارنه هم نوا باوري کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو ته تفصیلی رپورٹ وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د ګول پورس داخله وزارت ته امر کړی دی چې پاکستان کې په ترقیاتی پروجکټونو کار کوونکي چینایي عملی د تحفظ د پارا سکیورټی نور سخت کړی شي او د هغه چینایي خلک دي چې خصوصا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د لاندې کم پروجکټونو روان دي د هغې لپاره کار کوي. حکومت دا هم وایي چې دوه دیرش سره امنیتي ځواکونه چې کم دي هغه به د دې تنانو د سکیورټی لپاره پرځای کوي. تفصیل پیورو حمید سمسورنا.
د گوادر د ژورو اوبو بندر چې په دریاب کې د هرمز له تنګې لارې سره ډېر نږدې پروت دی، چیرې چې د نړۍ 20% زیات تیل له دغې دروازې څخه تیرېږي او په ستراتیژیکي لحاظ باندې هم ډېر مهم دی. چین حکومت په لومړو کې و پاکستان ته د دې د پرانستې لپاره 2.5 میلیونه ډالر ورکړي وو. دا د هغه پلان برخه ده چې د اقتصاد او د انرژي لوی لاره د هرب د خلیجی هیوادو زخه د پاکستان لاري د چین لویدیس سبو سره ونښلوي. که څه هم په 2001 کې په لومړو کې گوادر و سنگاپور ته ورکول سو، خو د کمرشل اسانتیا او د نیستوالي له سببه دغه بندر پال نسو. د بلوچستان کړکېچن اواز هم یو لوی لامل وګرځېدی. دوی دغه کنټرول اوس د چین حکومت و یو سرکاري شرکت ته په لاس ورکړی دی. حکومت دریز لري چې د چین له راتک څخه به دغه پروژه به ډیر پرمختګ وکړي. خو د بلوچستان پوهنتون د څېړنو د څانګې ډایرکټر پروفیسر منیر احمد گیچکی وایي چې چین په نړۍ کې دویم لوی قوت دی. د دلته راتګ د نړۍ د نورو قوتونو تشویش زیاتوي. چې چین دلته نه یوازې د اقتصاد لپاره بلکې له سمندر سره نږدې فوجي اډې هم جوړوي.
ممالک محسوس کریں گے کہ ان کا یہاں جو ہے نا چائنیز کا
یہاں آنا ان کے مفادات کے حق میں نہیں ہے.
دا حیوادو نمیسوسوی چی دا چین دلتا راتگ دا دوی پا پایدا ندی اگا کپا اقتصادی لحاظ یا پا تجارتی یا پا دپائی توگ باندیوی
یا جو ہے ڈیفنس کے حوالے سے لے لیں.
سیاسی چڑنکاران ویائی چی دا گوادر ترکی ترہغ محال پوری نمگڑ شکاری ترچو پوری سی دا سمیز خلگ روزگار دا دوی غربت گامون پا پام کنوی نیول سوی. چڑنکار پروفیسر عبدالمنان کاکار
باید کی دو صوبو سره صلاح او مشوره وکي. دلته خو د بد قسمتۍ څخه د صوبې چکم ایم ان ای د گوادر د دې سره کنسرن نسته، د صوبې د وزیر اعلی سره کنسرن نسته. مرکز دا ټولې منصوبې په خپل طبیعت او په خپل طریقه باندې پر مخ باندې بیایي. نو کچیر دا صوبې نو په دې کې به خامخا د پریشانۍ یا د کامیاب کېدو امکان کم پاتې شي.
ځینې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته اوس دي د گوادر کنټرول دي او صوبایي حکومت ته ورکول سي. د گوادر ځای خبریال الله بخش وایي چې دلته یوازې د خلکو روزګار د کبانو نیول دي، دلته د چشلو او بلا هم نستا.
پورٹ بننے سے پہلے اور جو بات کی گوادر ہے اس میں ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے، لیکن یہ فرق صرف اور صرف بلڈنگ اور روڈ کی سطح تک ہے.
د بندر د جوړې دو ورسته توفیر هر مرو راغلی دی. دغه فرق یوازې د ودانیو او د سړکونو د جوړې دو تر حد پوري دی. د خلکو پر ژوند کې څه بدلون نه لیدل کېږي. اغه د دوی زوړ پرتوک او کمیش شکاری پارابونو روپی جوړ سوی سړکونه تر ریت لاندې پراته دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی بیا وویل چې اوس گوادر دوی له وسلې څخه پاک ښار ګرځولی دی. د چین د پانګې اچونکو د چینی انجینیرانو د تاپوز لپاره دوی د پوځ یو برګډیر د تاپوز لپاره ګمارلی دی چې د گوادر پر خارجي او داخلي لارو باندې به پوستې پرانستل کېږي.
دویژن آدمی رسپر دا بیاشپل فرمون چی دی دا درسی والا دی بیا موږ یو سپیشل پروگرام دی پاره پروټیکشن پاره والا او سپیشلی په تربت پاره چی دی هغه او تیرانی دی مودل
چېرون کې وایي چې د گوادر د بندر له کامیابې دوزه خبا نه یوازې د بیجنګ د انرژي اړتیاوې بشپړه سي، بلکې د چین د لویدیځو صوبو له سمندر زخه اوږد واټن به نیم په نیمه هم راکم سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټلویزیون، گوادر.
اوس پام شه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د یوې نوې واده کړې کورنۍ د مور مرګ د دغې نوې ټولې کورنۍ لپاره ډېره د بدقسمتۍ خبره وي. کله چې یوه ښځه د زوزات پر وړو کې مړه شي، نو د مور نه پاتې د اورونی د دغه ماشوم د ژوندي پاتې کېدو امیدونه هم لس چنده کم شي. د دغه ماشوم او ورسره د نورو ماشومانو د صحت خصمانه او سکول ته د دوی د لیږلو خبره ډیره ګرانه شي او دا شان دغه ټوله کورنۍ په نیستۍ کې ګیره شي. د دې ټولو خبرو د معلومېدو باوجود نن هم په دنیا کې هر دوه منټه پس یوه مور د بچي د روړو په وخت مري. په دې قسمه مرګونو کې د نیم نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. همدغه وجه ده چې د امریکې او د ناروې حکومتونه په کال 2012 کې د امریکې د زوزات پیدا کېدو د ماهرانو ډاکټرانو د کالج په مرسته د میندو د پاره د مرک د نامې د ذاتي مت په شروع کړې منصوبه کې شامل شول، چې غرض یې د زوزات دروړو په وخت د میندو د سرونو بچکول دي. د میندو بچکول او مور او ماشوم له د جون ورکولو منصوبه یوه پنځکلی د منصوبه ده او د دې غرض د میندو د مرګونو نیم په نیمه راکمول او په هغو سیمو کې د صحت د حالاتو ښه کول دي چرته چې ښځې د امیدوارۍ په ورځو کې یا د ماشوم روړو په وخت لوی شمیر کې مري. په شروع کې په دې منصوبه د افریقې د زامبیا او د یوګنډا په څلورو ضلعو کې عمل شروع کړی شو. په دې منصوبه کې زیات پام د ماشوم د پیدا کېدو عمل ته او د ماشوم د پیدا کېدو نه پس تر دوه شوارو د پورې د ماشوم او د مور د حالت څارنې ته ورکول کېږي. د شروعي رپورټونو نه معلومه شوه چې دغه پروګرام ښه روان دی. په دې سبب دا د زامبیا په نورو 12 ضلعو کې او د یوګنډا په نورو 6 ضلعو کې شروع کړی شو. اوس دا پروګرام خپل نیمې حد ته رسیدلی دی او د دې نتیجې ډېرې حیران کن دي. په یوګنډا کې د دې منصوبې د شروع کېدو نه راپدې خوا د زوزاد روړو په وخت د میندو د مرګونو شرح 45% راپریوتې ده. په زامبیا کې په ګوتکړې شوو ضلعو کې دا شرح 53% راغورځېدلې ده. دغه شان اوس د نوی فیصدی خزو زوزاد د دې منصوبې لاندې جوړو شفاخانو کې پیدا کیږي. هر کلا چې د منصوبې د شفاخانو نه بهر د پیدا کیدونکو ماشومانو شره 3.5% ده. د دې کامیابۍ په نتیجه کې ملګرتیا کې شامل ملکونه اوس دا پروګرام نایجیریا ته هم غذایي چرته چې په دنیا کې په زوزاد کې د مړو کیدونکو خزو د کل شمیر 14% او د پیدا کیدونه پس په عالمی سطح د مړو کیدونکو ماشومانو څلورمه برخه په نایجیریا کې مرګ سره مخ کیږي. د زوزاد د پیدا کیدو وروستو د ماشوم او د مور ژوندی پاتې کیدل نه خو خوش قسمتۍ پورې تړل پکار دي او نه د خپل استوګنې ملک او خپل دولت پورې، بلکې د دې عمل د کامیابولو اصلي راز په شریکه کار کولو کې دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.